السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي، دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس د دایرېدو لپاره چمتووالی نیسي. په هغې خبر پاڼه کې چې دغه وزارت پر خپله رسمي ویبپاڼه خپره کړې، راغلي چې تاشکان په دو اونیو کې د څپاندې شلو هیوادونو او نړیوالو موسسو استازي جرګه کوي چې په افغانستان کې د روان حالت په اړه خبرې وکړي. طالبانو هم تایید کړي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر یې دغې غونډه کې ګډون کوي. په افغانستان کې د کولرا د ناروغۍ په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت وایي چې دوی په دې اړه څېړنه پیل کړې ده. د دغه وزارت ویان شرافت زمان وایي که څه هم تر دې وړاندې سیمه ییزو روغتیایي کارکوونکو د کولرا خپرېدل تایید کړي، خو بیا هم په خبره یې د روغتیا وزارت د بررسۍ ټیم ولایتونو ته تللي څو په دغه برخه کې څېړنې وکړي. په کولرا د یو شمېر اخته کسانو د کورنۍ غړي وایي چې ناروغان په سخت نسناستي اخته دي او متواترې کانګې کوي. د افغانستان د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلي بیا غوښتنه کوي چې له دوی سره د کورونو په آبادولو او نورو ټولګټو تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وشي. د خیبر پښتونخوا د سوات په سیلاني سیمې ګبنجبه کې د سیلانیانو موټر کندې ته لوېدلی چې پکې یوولس تنه سپاره مړه شوي او څلور نور ژوبل دي. دا پېښه پرون شوې ده. په بلوچستان کې د پرله پسې ورښتونو له کبله د مړو شمېر 15 تنو ته رسېدلی او تر 500 زیات نور ژوبل شوي دي. د طبیعي پېښو د نظم صوبۍ ادارې پرون ویلي چې د بارانونو له کبله کم تر کمه 200 کورونه هم زیانمن شوي. د سریلانکا ولسمشر ګوتابایا راجاپاکسا د خپلې پوځي الوتکې په وسیله ګاونډي هیواد مالدیف ته وتښتید. ټاکل شوی وه چې راجاپاکسا تر پراخو اعتراضونو وروسته نن استعفا وکړي او د واک سول ایز لیک ته لار هواره کړي. معلومه نه ده چې نوموړی به مالدیف کې پاتې شي او که بل هغه ځایه درېیم هیواد ته ولاړ شي. او ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن منځني ختیځ ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې د ایران په اړه د اسرایل او سعودي عربستان له چارواکو سره خبرې وکړي. اسرایل او سعودي عربستان په سیمه کې د تهران سرسخت سیالان دي. بایدن د سفر په لومړي پړاو کې نن د درې ورځو په مخه اسرایل کې تم کیږي او له چارواکو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوندې کولو پر سر خبرې کوي. بایدن له اسرایل وروسته سعودي عربستان ته ځي او ټاکل شوی هلته د سعودي او اسرایل د اړیکو پر عادي کېدو خبرې وکړي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. امریکا یو ځل بیا افغانستان کې بشري وضعیت اندېښمنوونکی بللی. د دې پرله پسې اندېښنو لامل څه دی؟
دنیا مسؤلیت لري د دې موضوع پاک لباندې. سازمان ملل متحد حتی کولای شي د هیوادونو په نیابت باندې تصمیم ونیسي.
د استرالیا یو سیاستوال وایي لویدیز د افغانستان کې د ملکی کسانو د وژنې حساب ورکړي، هغه ملکیان چې د ناټو بمباریو کې وژل شوي. دا هلمندۍ میرمنې یوه بیلګه ده.
بمبار غوسه دولس نفره مو شهیدان زه په دې دولس کې اوازه پاته سیم موږ څلور ښځې کندیانو په دغه سرای کې ناشتې سره د اعلی دربار.
کندهار کې د دارو درملو سوداګر وایي له میاشتو راهیسې موټر په ګمرک کې ولاړ دي.
تقریبا دا دوا یوم دروژې در مخه څخه په ګمرکاتو کې ولاړ دي. عمر به دغه ول چې نن برای لاسي سبا برای لاسي.
او د روسیا او اوکراین پوځي پلاوی نن ترکیه کې جرګه کیږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د اندېښنو ملاتړ کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د جولای په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د نجونو، ښځو او بشري حقوقو وضعیت ویجاړونکی وباله او هر څه جری په دې اړه د پریکنده ګامونو د پورته کېدو غوښتنه وکړه. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه څه چې د غونډه کې وویل شول او د بشري حقونو هغه سرغړونې چې طالبانو ته منسوبېږي دوی هم اندېښمن کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوې اعلامیه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د اندېښنو ملاتړ کړی. دا اعلامیه چې د افغانستان په وخت پرون ناوخته خپره شوې پکې راغلي موږ په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاونو په اړه چې ډېر یې طالبانو ته منسوبېږي او د افغان جون او خوځو له بشري حقوقو او بنسټیزو ازادیو څخه د ګټې اخیستنې په برخه کې پراخو لګول شویو محدودیتونو ته اندېښمن یو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډه چې د جولای په لومړۍ نیټه په جنیوا کې جوړه شوې وه پکې وویل شول په وروستیو میاشتو کې د طالبانو لخوا پر لاریون کوونکو د زور زیاتیو سربیره د دوی د کار، سفر او لباس په ګډون یو لړ محدودیتونه لګول شوي چې تیرو شلو کلونو کې د ښځو او نجونو لاسته راوړنې له منځه وړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د موضوع په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل خو مخکې یې تل دا موضوعګانې رد کړې ویلې دي. نو دوی په واکمنۍ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي خو ښکاره طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، له پوهنې او روغتیا وزارت پرته یې په ټولو ادارو کې د ښځو ونډه صفر کړې او د خوای د دوی په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو بندیزونه لګولي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په بیړنۍ غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه یوه اعلامیه هم خپره شوې وه چې پکې له طالبانو غوښتل شوې وو په افغانستان کې د ښځو د حقونو د بهتری او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو پر پل کېږدي. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړې لیک په اړه لیکلي دا به افغان مدني ټولنو ته دا وړتیا ورکړي چې د سپتمبر په میاشت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې په مستقیمه توګه خپل دریځ وایي. د دې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم یو پریکړه لیک تصویب کړی و چې له مخې یې څه ډول باید د افغانانو د پرمختګ ملاتړ وشي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن هم تیر کال د وږي په 13مه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې ویلي وو له طالبانو د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې تمنې شي کېدی او له همدې امله باید ټول په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ وکړو څو دوی له اقتصادي، سیاسي او اجتماعي پلوه او د خپل هیلو لار پرته له تعصب او تاوتریخوالي تعقیب کړي. افغان نجونې او ښځې شکایت لري چې طالبانو د افغانستان له نیولو وروسته د دوی پر کار او زده کړو بندیزونه لګولي او دوی یې په ټولنه کې له هر ډول پرمختګ څنډې ته کړي دي.
و موردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې روان بشري وضعیت اندېښمنوونکی بولي او وایي دوی په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د وروستۍ اعلامیې ملاتړ کوي. امریکا او نور نړیوال د دغو اندېښنو په څرګندونو څه غواړي او آیا دا ډول څرګندونې او اندېښنې کوم اغیز هم درلودلی شي؟ په همدې اړه مې د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاسي شنونکي شکریا بارکزی پوښتلې.
کوم غونډه چې په جنیوا کې وه او موږ پکې ګډون کړی و، اتفاقا د دې غونډې د بیړنې غونډې جوړولو لپاره همغږي کړې وه، دا په خپل نفس کې یو قوي پیام نه تنها یوازې د افغان د میرمنو لخوا څخه وه، بلکې د افغانستان د خلکو لخوا څخه، او دا چې نړیوال ټولنه باید ځان د افغانستان په هکله باندې مسؤول وګڼي. موږ نشو کولای چې وایو چې په افغانستان داسې یو ملک دی چې صرف افغانان په هغه کې کوای شي او کوم رژیم چې حاکم دی تصمیم نیونکي. زه فکر کوم دغه رقم غونډې او نتیجه هم دغه ده چې څومره همغږي د افغان میرمنو او د دنیا په مابین کې شته او څومره متاسفانه د افغانستان د خلکو د حقوقو نقص کېږي. هیرم نشي چې طالبان هم خپل سیاسي او پوځي قدرت دوی د همغی امریکایانو او همغی دنیا نه ترلاسه کړي چې کوم نن په طالبانو باندې راکړي او وایي چې په خپل کړنو کې عاجل تغییرات راوړي.
میرمن بارکزی، دا مسولیت دوی نړیوال فکر کو نړیوال ټولنه احساس کړي دی غګونه کوي، اما غګونه داسې دي چې څوک غوږ نه پیګري. فکر نه کوي چې دا اندېښنې نور بی ځای دي ځکه چې عملی کېږي نه هغه کومې غوښتنې چې دوی لري؟
نه، عملی کېږي به، ځکه چې موږ غواړو نه غواړو د وخت په تیریدو سره د بیلګې په ډول باندې تاسو وینئ چې طالبان چیرته د افغانستان کې درنه وي، هم افغانستان نه باندې ځي. دوی کله تر ننه پورې هم نه دي ویلي چې دوی د افغانستان د خلکو حقوق نه مراتي. همیشه دوی ویلي چې دوی د افغانستان د خلکو حقوق مراد کړی دی او په افغانستان کې، یعنی هغه دروغې خبرې کوي چې متاسفانه په افغانستان کې دنه د شتو واقعیتونو سره سمون نه لري. نو که چیرته دغه خبرې او اترې او دغه رقم پیامونه بې تاثیره وای، نو طالبان به دروغ ویلو ته او دوکه ورکولو ته ځان نه مجبوروله. زه فکر کوم چې موږ وغواړو نه غواړو دنیا به خامخا د طالبانو پاک لباندې خپل دریس او خپل تصمیم معلومه. هیرم نشي چې طالبانو چې کوم په شل کال کې جګړه کې ونتوانید چې افغانستان هتاي ولایت باندې حاکمیت ترلاسه کړي، د دغه ملکونو په واسطه باندې ونتوانید چې ټول افغانستان باندې.
بله میرمن بارکزی، ولې فکر کوي نړیوالو ته طالبان قناعت نشي ورکولی؟ طالبان دا کوي چې د ښځو حقونه یې ورکړي، د ښوونځیو موضوع هم دوی حل کوي، اما نړیوال قناعت نه لري.
خبر د نړیوال نه ده، تاسو فکر کوئ چې هلته پیامونه چې ولوستل شل دا ټول بهرنیان وه؟ ټول مونږ د افغانستان میرمنې وي چې مونږ خپل غاګم چې مونږ دغه غونډو لپاره کارو برنامه جوړ کړل چې دنیا د افغانستان د خلکو غاګ واوري. دا چې طالبان څه کوي او څه وایي طبي خبر ده چې هغوی درواغ وایي، او دا چې دنیا ولې دنیا مسؤلیت لري د دې موضوع پاک لباندې او هیرم نشي. سازمان ملل متحد حتی کولای شي د هیوادونو په نیابت باندې تصمیم ونیسي.
بشري حقوقو شورا له طالبانو وغوښتل چې د نورو اسلامي هیوادونو په پله باندې پال کېږي.
تاسو مرکی اوریدلې دي چې طالبان وایي چې دوی خپل په فکر او نظر باندې شرعي نظام غواړي. هیرم نشته په افغانستان، په دنیا کې، په ټول اسلامي نړۍ کې هیڅ داسې ملک نشته چې پاره کې خوځو ته د کار، تعلیم، تحصیل او سفر حق ورنکړل شي، او په هر هغه ټولنه کې چې اسلامي ټولنې مختلف قومونه، مذهبونه او ادیان شته دي ټولو ته باید مساوي حق ورکړل شي. خو متاسفانه په افغانستان کې موږ وینو چې هغه حقوق مطلقا نه مراتیږي.
افغان سیاستواله او د ولسي جرګې په خوانی غړي شکریا بارکزی و چې له ازادي رادیو سره غږیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د استرالیا د اپوزیشن ګوند یو ویان وایي کلویدیز د اوکراین په دفاع کې د روسیې په وړاندې دریږي، باید په افغانستان کې هم د خپلو تیرو کړنو او ظلمونو حساب کتاب ورکړي. پخوانی استرالیایی پوځي افسر او سیاستوال چې دغه هیواد د اوسنی حکومت په خلاف د اپوزیشن ګوند د دفاع برخه ویندوی کوي، دا سرګندونه ورسره له هغه کوي چې پرون سه شنبه په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو له لوري د جنگي جرمونو یو مستند او څېړنیز راپور خپور شو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د هلمند ولایت دی ویلری پرتی ولسوالۍ په یوه کلا کې یوازې څلور کونډې میرمنې ژوند کوي. دوی ادا کوي چې د کورنۍ غړي یې د تېر جمهوري نظام پر مهال د بهرنیو ځواکونو په بمبرۍ کې وژل شوي، نو ځکه ځانته دي. مؤمنه له دې څلورو کونډو یوه میرمن ده، وایي د خاوند او ماشومانو په ګډون یې د کورنۍ ټول دولس غړي په یوه شپه په عملیاتو کې وژل شوي او اوس هیڅ سرپرست نه لري. دا د مستقلو او رسمي منابعو لخوا نه ده تایید شوی. بلخوا د دې ولایت په یوه بله ولسوالۍ کې بله میرمن چې نه غواړي خپل نوم او د ولسوالۍ نوم یې په دې راپور کې خپور شي، وایي د تیرو کلونو په ترڅ کې بهرنیو ځواکونو د شپې لخوا د پوځي عملیاتو پر مهال کور کلی وران کړ او دوی کډوالۍ ته اړ کړل. دغه کورنۍ ته په مشخصه توګه روښانه نه ده چې بمباری د کوم هیواد د ځواکونو له لوري پرې شوي، خو په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د ناټو سازمان ائتلافي ځواکونو په دغه هیواد کې پوځي ماموریت درلود چې د بیلابیلو هیوادونو پوځیان پکې شامل و. دا په داسې حال کې ده چې تازه د استرالیا د اپوزیشن ګوند د دفاع برخې ویاند اندریو هستی پرون سه شنبه په لندن کې برېټانوي اوریدونکو ته په یو کانفرنس کې ویلي چې لویدیز په افغانستان کې د خپلو کړو ظلمونو حسابونه ورکړي. اندریو هستی ویلي کلویدیز په اوکراین کې د روسیې د یرغل پر وړاندې ودرېږي او د چین له تیری څخه د هند بحر الکاهل دفاع وکړي، باید په افغانستان کې د خپلو ظلمونو حساب ورکړي. دغه استرالیایي افغاني پوځي افسر او سیاستوال دا څرګندونه ورسته له هغه وکړي چې پرون سه شنبه د بی بی سی پینوراما خبرونه په یو تازه تیرانیس خبر کړي راپور کې ادا کړي چې برټانوي ځواکونو په افغانستان کې د 2010 نه تر 2011 کال په ترڅ کې د شپږ میاشتنی پوځي ماموریت پر مهال 450 بې وسلې او زنداني سړي وسلې دي. د یادونې وړ ده چې هلمند په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان تر ټولو ګواښونکی ولایت و چې اکثرا طالبان پکې میشت او بهرنۍ ځواکونو چې ډیری برخه یې برټانوي ځواکونه و د ولایت کې زیات پوځي عملیات ترسره کول. د فرانس پریس خبري اژانس دی راپور لمخه برېټانیا تر 2014 کال پورې په افغانستان کې 113 پوځي اډې درلودلې. د برېټانیا د دفاع وزارت د احصایې ریاست راپور په اساس له 2001 تر 2014 کال پورې ټول ټال 4350 برېټانوي ځواکونه افغانستان ته استول شوي. د پوځیانو د حضور په اوج کې یوازې په هلمند کې 9500 برېټانوي پوځیان مستقر و. وړاندې تر دې هم د بشري حقوقو اړوند بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د نورو بهرنیو ځواکونو د جنگي جرمونو په اړه راپورونه مستند کړي وو او آن د محکمه کې دوه غوښتنې کړي وې چې له دې ډلې د استرالیایي ځواکونو په اړه هم په اروزګان ولایت کې د ورته پیښو ادعاوې مطرح شوې دي.
جوان
آزادی خزینه پر سری جازانه ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د افغانستان د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلي غوښتنه کوي چې له دوی سره دی د کورونو په بیا آبادولو او نورو ټولګټو تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وشي. د غلطه وروستۍ زلزلې زرګونه کورونه قسمن یا په بشپړ ډول ونړول. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې وو.
د ګیان ولسوالۍ د خاندین کلی اوسیدونکو کوثر الدین وویل
تقریبا شاوخوا زموږ خاندین کلی فلر شهیدان ورکړي دي چې یغه له قربانیو څخه یو ځای په خپل ځما پلار په شادت بندر سره دی او دغه سره کم ته زموږ نن است شل په میله دي چې ټول دوی جړ شوی دي سرپناه ځای نشته. زموږ دغه خیمو تاسو ویني چې باران شروع ده هیڅ کله مونږ ګذران چې په کوله ټول زموږ کورنۍ او فامیل ټول د تونو سره لاس او ګروان دی او دغه نو اوس نه دی مړی ځای شته چې مونږ مړی پکې په خاکو نه چای په خوله شو. ټول نړیوالو مستاتو څخه او خصوصا د خیاب تټونو څخه مونږ دغه غوښتنه ده چې مونږ ته په کم وخت کې باید د ژمي موسم را روان دی د سرپناه ځای ته برابر کړي.
د شهرګیان سیمې او سپینګیری شبیب چې زلزله کې کور ویجاړ شوی د مرستو د ویش پر سرنګوري نیوکه کوي وایي ډېرې داسې کورنۍ شته چې ځاني طرفات نه دی ورکړي خو مرستې تر ټولو زیاتې وړې دي.
په ښه ډول چرسېدلې وای ویل بیا دا سر نه کېده مشر منشته چې دا خپل کلای او خپل کایل په نظر ورته وکسي خوښ شایتا مریستا زخمیتا خپل شای ورسه دا څه خال په میخه ډرشته چې شهیدونه نشته ری په وړي.
د بشري حقوقو فعال او د ولسی جرګې په خوانی غړی سید احمد سراب چې د دې زلزلې لپاره د پکتیکا په ځانمنو سیمو کې خلکو سره د مرستو بهیر پر مخوړي د خلکو اندېخنې پر ځای بلی او زیاتوي چې په زلزلہ ځپل سیمو کې کورونا د استفادې وړ نه دی پات شوی.
دا وسم یو ورځ نه بل ورځ باران کې او یم د ورځ یو ور دوه ور فاطمن باران کې الته ویني مې درې مې شروع سواور شروع کې او هغه کورونا چې پاتاسیم دي ار کورې تقریبا شل ډیر شې پنځوس ز چاو دی کړی دي اغه نه د باران طاقت لري او نه هم د واورې طاقت لري او نور کسانم په خیمه کې وسیر خیمه چې کومه توزیع سوي دي د نړیوال ټولنې له خوا څخه یا د خیره موسو د خوا څخه اغه نه زړه د باران دي نه زړه د واورې دي او نه زړه د یخ دي ډیر نازک دي.
بلډوري ته په پکتیکا کې طالب چارواکي وایي زلزلہ ځپلو ته اړین مرستې رسیدلي او د سرپناه او د جوړولو لپاره هم د دوی له خوا د امکاناتو د موندلو په خاطر هڅې روانې دي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه ویل
د کورو بارے ته دومره ویلای چې کورونه خو وخت لګیږي نو ان شاء الله امارت هم دې کوشش شي چې ان شاء الله دې ته کورو زمينه برابرې کې او ان شاء الله موږ کوشش کوو په نړیوالو په موسو باندې چې دلته راځي او د خلکو سره همکاري وکړي او خلک زلزلې ځپلې دي او ډېر تاوانونه رسیدلې دي.
د پکتیکا په زلزله ځپلو سیمو کې هغه بنسټونه او کسان چې د مرستو د رسولو په فعالیت بوختي وایي زلزله ځپلو سره د ژوند د لومړنیو توکو د برابرولو په برخه کې د پام وړ مرستې وشوې. دوی زیاتوي تر دې وروسته اړتیا ده چې حکومت نړیوال بنسټونه خیریه ټولنې او نور شتمن کسان په زلزله ځپلو سیمو کې د خلکو د کورونو سړکونو خوانځیو کلینیکونو او جماعتونو د جوړولو په برخه کې مرستې وکړي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د روسیې او اوکراین پوځي پلاوی نن د ملګرو ملتونو له چارواکو سره د لیدنې لپاره د ترکیې په استانبول ښار کې راټولیږي. دا لیدنه د هغو هڅو یوه برخه ده چې د غلې د صادراتو په برخه کې د رامنځته شوي په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره کیږي. اجمل اندې تفصیل دراوروي.
دا له مخکې پلان شوې څلور ورځنۍ ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې پر اوکراین د روسیې د تیری په پایله کې روسیې د تور سمندرګي سره د اوکراین بندرونه نیولي دي. مخکې تر دې له دې بندرونو څخه د اوکراین د غنمو د صادراتو لپاره کار اخیستل کېده. په داسې حال کې چې له اوکراین څخه د غلو د صادراتو ځنډیدو په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې د خوراکي موادو بیې لوړې کړي او ستونزې زیاتې کړي، خو په بېوزلو هیوادونو له دې ډلې افریقایي هیوادونو کې د خوراکي موادو د شدید کمی او لوږې د رامنځته کېدو سبب شوي. اوکراین په نړۍ کې د غنمو، وربشو او جوارو لوی صادرونکی هیواد دی. دا هیواد د نړۍ په بازارونو کې د لمرګولي د غوړیو نږدې نمایي برخه هم تولیدوي. په اوکراین او لویدیز کې ډیر په روسیې تور پورې کوي چې د اوکراین په اشغال شوو سیمو کې له کروندګرو غله پټوي او د صادرولو هڅه کوي. ډیپلوماټانو ویلي دي په دې اړه په یوه طرحه بحث شوی دی او دا چې روسیه باید د اوکراین له بندرونو څخه د غلو د جوپو د انتقال پر مهال له اوربن سره سلا وکړي. په دې طرحه کې همدارنګه راغلي چې ترکیه او ملګري ملتونه به د غلو بار بیړۍ تلاشي کوي څو د وسلو د قاچاق په اړه د روسیې اندېښنې لرې شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د سې شنبې په ورځ هڅه وکړه چې د استانبول له دې خبرو تمیره کمې کړي. نوموړي خبریالانو ته وویل دوی سخت هاندو هڅې کوي خو لا ډېر کار پاتې دی. د ترکیې د دفاع وزیر ویلي خبرې به د اوکراین له بندرونو څخه نړیوالو بازارونو ته د غلو پر خوندي انتقال متمرکز وي. سربیره پر دې چې ترکیه د ناټو غړیتوب لري خو انقره له کرملن سره خواږه اړیکې ساتلې دي. ترکیه ویلي دي چې 200 سوداګریز بیړۍ په تور سمندرګي کې تم دي چې سملاسي پکې د اوکراین غلا باریدلی او نړیوالو بازارونو ته خوځېدلی شي. اوکراین اټکل کوي چې دا مهال په بندرونو کې 25 میلیونه ټونه غله د انتقال اجازه نه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به واوري چې د کندهار د درملو سوداګر شکایت کوي چې لتیرو دوه میاشتو راهیسې د دوی لسګونه کانټینر درمل د کندهار په ګمرک کې درول شوی او شرکتونو ته د انتقال اجازه نه ورکول کیږي. سوداګر وایي د عامې روغتیا وزارت د درملو ټولو قوانینو تجمن دي، خو په دې برخه کې د اسانتیا ورته رامنځته شي. دا چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په دې اړه څه وایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کندهار کې د درملو سوداګر وایي لتیر دوه میاشتو راهیسې د کندهار په ګمرک کې لسګونه موټر درمل بند پاتې دي او د طالبانو حکومت یې د رایستلو اجازه نه ورکوي. د درملو یو سوداګر چې نه غواړي نومې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د درملو بند پاتې کېدل هم دوی ته او هم درملو ته زیان اړوي. دغه سوداګر وایي جنوبي اوزا اوس د درملو د کمښت سره مخ ده او که درمل نور هم په ګمرک کې وساتل سي نو د سختې ګرمۍ څخه به بې کیفیته سي.
تقریبا دا دوايي د روژې در مخه څخه په ګمرکاتو کې ولاړ دي. کومر به دغه ول چنن برای لاسي سبب برای لاسي سبب دغه در وسه پوری تقریبا د دې اوس په ګمرک کې 25 درجه ګرمي ده. هلته په مټرانو کې ولاړ دي او هلته په د ګودامو کې ولاړ دي. خو موږ ورته وایي حکومت مرته وایي و تاسو که غزپرانی د دې وای خمش په قانون حکومت وای سي دي قانون مرساج د قانون څخه خلاف نه یو، خو اوس وخت شرایط دي نه دي چې موږ د قانون دا وخت سره کو کرا وخت ته وګورو بیا موږ د خپل ځان او قانون ته برابر کو.
د عامې روغتیا وزارت د خوړو او درملو د ملي ادارې د قانون لمخې د درملو ټول شرکتونه باید جواز ولري. د درملو د کمپنۍ څخه انوایس، د فیکینګ لیست او د درملو د تجزیه راپور د ځان سره ولري او هم باید درمل کابل کې یوازنی لابراتوار ته د کیفیت معلومولو لپاره واستوي. د کندهار د درملو د شرکتونو مسؤلان وایي ټول قوانین به پر ځان عملي کړي، خو د دې چارې د عملي کېدو لپاره دی وخت ورکول سي او هم د اسانتیاوي ورته برابر سي. د درملو یو بل سوداګر چې نه غواړي نو مخبور سی وای د ټول هیواد په ساته د درملو کیفیت معلومولو یو لابراتوار سته چې د ټول هیواد د درملو آزموینې لپاره بسنن کوي. دی وای د هر ځون لپاره دی ځانګړی لابراتوار جوړ سی ترڅو د وخت د زیاتوالي او د درملو د خرابېدو مخنیوي وسی.
د لابراتوار ستونزه ده. ګوره په کابل کې یو لابراتوار دی او درته کلمونه دي 15,000 کلمه. تاسو خپل معلومه د خپل لابراتوار ولا وای وای موږ په ورځ کې 6% کار کولای شو. 6% نو ته زر ورکه 6% چې دی په ورځ کې 15,000 کلمه به دی په څو میاشت کې کوي. او موږ وای چې لابراتوار جوړ کړه موږ نه دغه څه تجزیه څه تشتو. موږ غواړو هغه کم خلک چې غلط شان راوړي هغه پر ګمرک نه راوړي, هغه پر نور لار باندې راوړي, هغه پر ګمرک نه راځي. او دا موږ وعده کړی ده چې موږ به خلک وینسو درته. موږ دغه نه یو
په عیني وخت کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د خوړو او درملو د ملي ادارې مسؤل عبدالباري عمري وایي پر هغه درملو یې بندیز لګولی چې په غیر قانوني ډول هیواد ته واردېدل او مسؤلیت یې ډاډمن نه و. عمري وایي دوی کوشش کوي چې د درملو کیفیت سم کړي خو د شرکتونو مسؤلان مرسته ورسره نه کوي.
موږ د هغو درملو چې هغه په غیر قانوني ډول سره هیواد ته واردېدل د هغو له کیفیت څخه اطمینان نه و حاصل او د هغو مسؤلیت ډاډمن نه و. او هغه کمپنۍ وي چې اکثره دلته ثبت نه وي, شرکت به پوری فورما یا جواز لیک نه درلوده, د کمپنۍ انوایس, د کمپنۍ پیکنګ لیست, د کمپنۍ انالایز یا د تجزیه رپورټ یا کاغذ هغه نه درلوده, نو هغو دوایانو باندې موږ بندیز لګاو چې د درمل باید افغانستان ته رانسي. خو بیا مو هم دغه بندیز تر ننه پورې سل په سلو کې نه ده وځه کړی.
افغانستان اوس مهال د خپل اړتیا وړ 15% درمل له پاکستان, ایران, هند, چین, ترکیه او یو شمیر نورو هیوادونو واردوي. نیوکې دا دي چې د درملو سوداګر په نورو هیوادونو کې ټیټ کیفیت درمل جوړوي او هیواد ته واردېږي چې خلک یې له ډیرو صحي ستونزو سره مخ کړي دي.
شی ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی مونږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
مخاګل ازادۍ رادیو نه اوریدا پروگرام سبا له یاده ما باسي اوس هم ساسو یو شمیر پیغامونه خبرو.
زباز محمد د نوزاد ولسوالۍ څخه دا خبره درته کوم چې زموږ نوزاد ولسوالۍ ډیره وچه سوي ده, ډیره وچکلي ځپلې ده. ما د وړپورو چارواک څخه دا هیله ده چې د نوزاد ولسوالۍ ته ډیر پاملرنه وکړي. دلته یو بند دی چې دغه بند راته وتړي د امارت خلکو څخه.
سلام علیکم زدی ازادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. د زابل ولایت د تای سره بو تماس کیم. په مګ باندې ډیر سخت حالات روان دي. په مګ باندې یو لیټر ډیزل 1.5 افغانۍ دی. لاریم خراب دي, بارانونه دي, وسې دي په مګ باندې. دا ولی افغانان زبرئی جامع جهانی ولی د غایقی نور دولتونه ولی د غایقی خاص په افغانستان په ولس باندې ظلم شروع ده. حکومت خو په دې کې هیڅ تاوان نسته. حکومت خو چې هرې خوا راوړي راوړي ولی ملت تباه سو, ملت یو مخ تباه سو, ملت غرق سو. یو لیټر ډیزل په 1.5 افغانۍ باندې موږ ګچو. بیا په دې لار باندې موږ مریضان وړو, په دې لار باندې موږ غلې وړو, په دې لار باندې موږ تګ راتګ او دا تګ راتګ له افغانانو باندې ډېر سخت ده. په موږ باندې ډېر ظلم ده. د موږ ناره هیڅ څوک نه اوري.
د هلمند ولایت خبر کوم په داوس طالبان یو نخنامه نه دی. د غدای ارشد اسبات راز ګران او چې بارنه جوړ دی. وس یخمن په 200 په خمن په 100 په 4 ارشه یک یک ورسوي. نو دا خو چې په وخت دی د غس نه سوشي د دکاندارن نه نخنامه ست نه د غس ته بل خپل پر سر شپار تو ور بیک نن راش بل خل ګورل په دغه
زه حکمت الله اند هلمند ولایت ته باران د ورسوالۍ د پایسنګ د سیمې څخه پیغام درته پرېږدم. د ازمر په ورسوالۍ کې وباخ پر سوې د چمخ کې په یو سیمه کې پیر ستپسوي. اوس تقریبا په ټولو ورسوالۍ کې پیر ستپسوي دي. ازمر ورسوالۍ چې د مرکز سم ډیر لیري ده چې تقریبا 8 ساعت د مټر مزل دی. سړکان خراب دي. تر مرکز پرې مجلس نه رسیږي. د ورسوالۍ د اسلامي امارت مشران په امرونه وکي تر څو پرې د وبا کنټرول شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
بیا هم خراغلی اوریدونکو په دویمه نیمایي کې هم درته ازادي او اوریدونکو پروګرام چې تاسو خپل پروګرام دی خبرې دوته چمتو دی. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې دی. پام وکړئ د څو مهمو خبرونو لنډیست. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس د دایرولو لپاره چمتووالی نیسي. په هغې خبر پاڼه کې چې دغه وزارت پر خپله رسمي ویبپاڼه خپره کړې راغلي چې تاشکند به په دوو اونیو کې د څه باندې 20 هیوادونو او نړیوالو موسسو استازي جرګه کوي چې په افغانستان کې د روان حالت په اړه خبرې وکړي. طالبانو هم منلی چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د غونډې ته ورځي. په افغانستان کې د کولرا د ناروغۍ په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي چې دوی په دې اړه څېړنې پیل کړې دي. د دغه وزارت ویان شرافت زمان وایي که څه هم تر دې وړاندې سیمه ییزو روغتیایي کارکوونکو د کولرا خپرېدل تایید کړي، خو وایي چې د ښکاره څرک لګولو لپاره دوی هم د بررسۍ ټیمونه ولایتونو ته لیږلي دي. د افغانستان د پکتیکا ولایت د گیانی ولسوالۍ زلزله ځپلي غوښتنه کوي چې له دوی سره د کورونو په آبادولو او نورو ټولګټو تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وشي. دوی وایي کورونه یې ویجاړ دي او یا په زلزله کې داسې زیانمن شوي چې د باد، باران او واورې په وړاندې مقاومت له لاسه ورکړي. د خیبر پختونخوا د سوات په سیلانی سیمې ګبینجبې کې د سیلانیانو موټر کندې ته لوېدلی چې پکې 11 تنه سپاره مړه شوي او 4 نور ژوبل دي. پیخه پرون شوی او لامل هم په ظاهره د موټر چلوونکو به احتیاطي خودل شوی ده. د سریلانکا ولسمشر ګوتابایا راجاپاکس د خپل پوزیالو ته په وسیله غونډه هیواد مالدیف ته وتښتید. ټاکل شوی و چې راجاپاکس تر پراخو اعتراضونو وروسته نن استعفا وکړي او د واکس ولیز لیک ته لار هوار کړي. معلومه نه ده چې نوموړی به په مالدیف کې پاتې شي او که به له هغه ځایه دریم هیواد ته ولاړ شي. د سریلانکا ولسمشر وروسته له هغه د عامو خلکو له نظره پټ شو چې د تېرې شنبې په ورځ اعتراض کوونکي تر ولسمشرۍ ماڼۍ ورننوتل. او ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایډن منځني ختیځ ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې د ایران په اړه د اسرائیلو او سعودي عربستان له چارواکو سره خبرې وکړي. اسرائیل او سعودي په سیمه کې د تهران سرسخته سیالان دي. اوریدونکو اوس هم د ازادۍ یو اوریدونکي پروګرام نشر ته چمتو دی. خو تر وړاندې یو بل راپور راخلو. هغه دا چې تاسو واوریدل چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې له زلزلو او سیلابونو وروسته د کولرا یا شدید نسناستي ناروغي خپره شوه. هلمند او زابل هغه ولایتونه وو چې پکې د مړینو راپورونه هم ورکول شول. اوس د عامې روغتیا وزارت ویلي چې دوی د بررسۍ او څېړنې ټیمونه سیمو ته لیږلي تر څو ښکاره څرک ولګوي. تفصیل په دې راپور کې.
د بلخ ولایت اوسینګ صبر وایي چې د هوا په ګرمېدلو سره لدرې ورځو را په دی خو د درې کلن زوی کانګ کوي او نس نس تلري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ډاکټرانو په روغتون کې ورته ویل دي چې ماشوبه د کولرا علایم لري، نو ځکه د مایات ډیر ورکړي.
ما خپل ماشوم ډاکټر ته وړی وو. له معاینات وروسته یې راته وویل چې زوی مې د کولارا ناروغۍ علایم لري، ډیر مایعات ورکړي، اوس ګنګس دی، ډیر درد لري او له خولې او لمنې دی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حافظ راشد ازادي راډیو ته ویلي چې په باغران ولسوالۍ کې د کولرا له پایله بیا تر اوسه 590 تنه په دې ناروغۍ اخته او 13 کسان ترې مړه شوي دي. دې وضعیت د هلمند اوسیدونکي هم اندېښمن کړي دي. دوی د طالبانو د حکومت د روغتیا له وزارت څخه غواړي چې له هلمندیانو سره مرسته وکړي. د ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکي قدرت الله ازادي راډیو ته وویل
د روغتیا وزارت څخه د هلمندي ولسونو د غوښتنه ده چې دغه ناروغي ته باید ژر تر ژر رسیدګي وکړي، صحیح ټیم راولېږي ساحو ته، ځکه امکانات ډېر کم دي. د هلمند عامې روغتیا ریاست دغه ناروغي ته رسیدګي نشي کولی، ټول سوال ته امکانات ډېر کم دي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا د وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی خپل د روغتیايي کارکونکو ډله دایکندي او هلمند ولایتونو ته لیږلي. هغوی د کولرا د ناروغۍ په اړه څېړنه پیل کړې ده.
هلته زموږ روغتیایي ټیمونه د دایکندي او د هلمند ولایت څخه رسېدلي دي. دا چې دا کولرا ده یا نه، دا د دې لپاره موږ سیمپلونه اخیستي او مرکزي لابراتوار ته مو لیږلي. تر اوسه د کولرا په اړه داسې مثبت شواهد نشته.
ښاغلي زمان ویل، کوم کسان چې د دې ناروغۍ له وجې مړ شوي دي، یا خو روغتیایي مرکز ته تللي نه دي، یا هم له هغو څخه روغتونونه ډېر لري وو. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالحق قاضي زاده ازادي راډیو ته ویل، کولرا یوه خطرناکه ناروغي ده او په ډېر کم وخت کې د وجود اوبه اچوي. نوموړی له کولرا ناروغۍ څخه د خوندي پاتې کېدلو په اړه وایي:
خصوصا کوشش دا وکړو چې موږ خپل اوبه جوش کړو او هغه مواد غذایي مواد چې موږ هغه باید پاک کړو.